بهرني سیلانیان وای د هلمند خلک خواړه او به خورا په زړه پوری دي. بین مکه چین د برتانیا اوسیدونکي دي او دوی په لومړي ځل هلمند ته تللي دي.
دا زما لومړی ځل دی چې افغانستان ته سفر کوم. ما له دې وړاندې کابل، بلخ، بامیان او غور ولایتونه هم ولیدل، خو اوس د هلمند بست کلا ته راغلی یم. دا سیمه زرګونه کلونه تاریخ لري او دا یو خاص ځای دی. ما تر دې وړاندې واویا هیوادونه لیدلي، خو دا سیمه او خلک له نورو جلا دي. زه د شپې د لشکرګاه بازار ته راووتلم. د خلکو چلند زموږ سره ښه و او ډېر خوندور خواړه مې وخوړل. لشکرګاه شایسته ښار دی او پاک هوا لري.
هلمند د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې له دې وړاندې هم بهرني سیلانیان ورته راتلل، خو دې وروستیو جګړو د دغه سیلانیانو د راتګ مخه ونیول چې اوس یو ځل بیا ورته مخه کړې ده.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو اونیز خبرونه.
السلام علیکم، تاسو زموږ راغله ازادي رادیو څخه اوري. اوریدونکو، اوس وخت را رسیدلی دی چې د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بستی واورو. په دې خبرونه کې د شذو پر مسالو باندې خبرې کوو. تر یوې لنډې د می ورسته به بیرته له تاسو سره یو، خو تر هغه مخکې به زه ملالی بشیر د خبرونه تاسو ته وړاندې کوم او د دې خبرونه تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخ وړي. پر دې موضوع باندې نن خبرې کوو چې طالبانو وخت لرسیدو ورسته د انجنونو پر مخ باندې تش پجم ټولګي پورته د شونځي دروازې وتړلې او ګڼ شذیل دندو څخه به برخه کړی چې له دې سره د دوی په وینا شذیل پراخو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان سوی. پر دې موضوع باندې چې په ځانګړې توګه هغه شذ چې د کورنۍ سرپرست نه لري یا هم کندې سوی دي له څه ډول اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، پر دې موضوع به نن خبرې کوو، خو تر یوې لنډې دمې ورسته. یو ځل بیا هم تاسو ته شرغلاست وایم. تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو څخه اوري. دا د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی د اوز ملالی بشیریم. د دې خبرونه تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخړي. تاسو به په دې خبرونه کې نن پر دې خبرې واوري چې پر شته د کار او د کړو محدودیتونه محدودیت غني کورنۍ د اقتصادي لحاظ له ستونزو سره مخامخ کړي دي، په ځانګړې توګه هغه شذ چې د خپل کورنۍ سرپرستی ور او یا هم کندی دی. د دغه شوزو د ستونزو د حل په برخه کې باید د طالبان حکومت څه وکړي. پر دې موضوع باندې د خبرو لپاره زموږ د خبرونې لومړی میلمنه اغلی حسنا روفي د تلیفون لارې زموږ له سټوډیو سره وصل شوې ده. اغلی روفي، تاسو ته شرغلاست وایم او مننه چې تاسو وخت وایستی د دې خبرونې لپاره چې له موږ سره خبرې وکړي. په لومړي سر کې که پر دې موضوع باندې خبرې وکړو چې د هغه وروسته چې طالبانو د شوزو پر کار او د قربانی محدودیت رامنځته کړ، شذ ستاسو په نظر په افغانستان کې له څه ډول اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي؟
سلام تاسو ته ټولو لیدونکو ته، دا چې جوړ روغ اوسئ او وخت مو په خیر پلټوري دي. کله چې طالبانو د انجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړل او بل د هغې د پوهنتونونو دروازې وتړل شو، دا بېله شکه چې کورنۍ باندې هم اقتصادي اغېزې کړ او هم د زده کوونکو او هغه څوک چې محصلین دي د هغوی پر ویا باندې ډېر سخته اغېزه کړې ده. موږ د دې شاید چې ورځ پر ورځ نجونې د خپل هماغه درس لپاره چې روحیه یې درلودل، شوق یې درلودل، لاسه ورکوي او هغه اشتمنی چې د درس په برخه کې درلودل هغه هر ورځ ځای کیږي. نورنجونی د دې لپاره چې باید ښوونځي ته لاړ شي باید هغه شوق او شور چې لري هغه له منځه تللی دی. مونږ دې شاید یو څه حکومت په افغانستان کې تل وایي چې مونږ د ښځو لپاره د کار زمینه برابر کوو او ښځې باید په بیلابیلو برخو کې پانګونه وکړي. مګر منطقا مونږ باید د دې شو خبرې ته یا د دې خبرې د پایلې یا نتیجې ته هم باید وګورو. کله چې یو ښځه لپاره د کار زمینه برابر کیدل یا حکومت وایي چې مونږ باید د دې لپاره د کار زمینه برابر کړو، د کوم اساس پر، د کوم معیار، کوم اساس؟ که نجونې مکتب ونه وایي، که نجونې پوهنتونو ته لاړ نه شي، آیا بې سواده نجلۍ باید په پانګونه وکړي؟ آیا یو څوک چې بې سواده د هغه د حکومتي په چارو کې باید وګمارل شي؟ او یا مکمل د نجونو روحي د فامیلونه د هغه څوک چې په افغانستان کې دي او د دې مکتبونه بند دي، د دې پوهنتونونه بند دي؟ بېله شکه چې ډېره منفی اغیزه کړې ده چې هم د اقتصادي په برخه کې کورونا لپاره زیان رسولی او هم د تعلیمي لارې کله چې بند دي او فامیلونه مورګان پلار کله چې ګوري چې اولادونه بې روحیې له لاسه ورکړي دي. دا یو منفی اغیزه د افغانستان په کورنۍ باندې هم لري.
مننه آغلی روفی، زبرت تاسو ترازم اوریدونکو، تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوري او د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. زموږ د خبرونې دوهمه میلمنه آغلی اوجی امیل هم له موږ سره د تلیفون لارې وصل سوی ده. آغلی امیل، تاسو ته شرغلاست وایم او ډیره مننه چې وخت مو استې زموږ سره د خبرو لپاره. په لومړي سر کې تاسو څخه هم ورته پوښتنه کوم چې ورسته له هغه چې طالبانو د شذو پر کار باندې بندیزونه ولګول او ځینې شذې لدان د به برخې سوې، افغان شې له څه ډول اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي؟
مننه کوم لومړی تاسو ته درنې خورته او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. واقعاً کله چې دروازې د مکتب او د پوهنتونو د کار دپاره دې اعلان وکړو، ښځې په کورونو کې شو، اقتصادي پرابلمونه بېحده بې اندازه زیات شو په کورنیو کې. نو د کابل ښار کې خصوصا په اطرافو کې هم په کابل ښار کې میرمنې وو چې خوا په خوا د دې ټولنې د پرمختګ دپاره، د دې ټولنې د حیات د پرمختګ دپاره دوی آماده شوي وو، تحصیل وکړو، کار کوي، خپل ځان دپاره، ټولنې دپاره، هېواد دپاره دوی لاسته راوړنې درلوده. او کله چې دوی په کورونو کېږي نو ورته ووایه چې دوی مزګار دي، نارینه هم بیکار کړل او اقتصادي ستونزې ښه د ټولو مصیبتونو مور ده. ته باور وکړه چې د یو خو د اولاد روحیه ته ګوري چې زړونه یې مات شو، د امیدونې دنیا یې تباه او برباد شو، او دوی راتلونکي دپاره د دوی حالت ته چې ګوري مور پلار هم ځورېږي او سم کولی نه شي. او دا چې د ډوډۍ او د نفقې برابرول د دواړو په غاړه اوس دواړه په کورونو کې دي، ډېر سخته ده. واقعاً ته باور وکړه چې خلک دومره اوس څوک نشته چې څوک چاته قرض ورکړي. یو وخت یو به درلوده، یو به نه درلوده، یو چاته به چې تلي اوس سل افغانۍ کوو، دوی غواړي د چا نه پور وکړي چې وچه ډوډۍ واخلي. دغه پلان په چا کې اوس نشته، زه نه ګورم، زه عملاً خلکو ته ګورم. زه په خپله یو زراعتي او مالداري شرکت لرم د میرمنو دپاره په د سبز ولسوالۍ کې. ته باور وکړه چې کله ما د خپل ګرینهاوزونو دپاره کارګرې ګمارلې، یعنی زموږ لس ښځې په کار وې، سل ښځې راغلې وو زموږ لمنې نیولې چې ما په کار ونیسه، ما ته کار وکړه، زړه به دې ټوټه ټوټه کېده. دونه به غمانګیزه وو چې زه څه وکړم، او زه خو دومره یم ګنجایش لرم. یعنی خلک دوی په سخته کې دي، ځکه نارینه یې سر نه راوړي. هغه ښځې چې غواړي کارګر، هغه کې هر یوې غواړي چې یو کار ته مقصد یو څو روپۍ پیدا شي وچه ډوډۍ واخلم. نو دا حالت ولاکن د زغملو وړ وي که دا ادامه ورکړي. یعنې دا لوی انساني فاجعه ده او په اقتصادي لحاظ دغه هېواد سکوت کړی دی په حقیقت کې. ته باور وکړه چې خلک دومره رواني تکلیفو ته گرفتار شوي دي چې ځکه حیران دي، دا خو زه تباه او برباد شوم، نه د کور کرایه ورکول شي، قرض و قرضداري و، دا قرضدار راځي دونه فشار راوړي، دا حوزې ته وړي، دا امسایته بیا به د خپل خپلوان ته بیا به امخ دا نه لري دا احساس ور کې نشته خو هغه وایي چې زما په سپور په تا دې تبرکې دا څومره سخت حالت دی او د پکورونو کې د میرمنو په وضعیت باندې دومره خراب اغیزه کړې ده هر میرمنه نه یوازې چې خپل ځان لپاره فکر کوي چې پرون مې یو څه لاسته راوړنه درلوده یو څه عزت مې په کور کې یو څه قدر مې درلوده او تصمیم ګیري کې مې حق درلوده په ما به تاوتریخوالی نه کېده او زه په خپل لاس به تلمه بازار ته به هر هغه څه چې ضرورت هغه به مې اخیسته اوس زه چا ته وګورم او څوک لري په دې کور کې چې ما ته یې راکړي زه خو اوږه په اوږه دغه کور امکاناتو دپاره د نفقې دپاره ما به خپل امکانات په کار اچو اوس به څنګه کوو یعنی ما چې زه چې د کورون نه خبر لرم یعنی بالکل بي خبت حالت دی او دا نور د زغملو وړ نه دی دا به څنګه وشي او که حکومتونه هم تدبیر ونه لري او کوم برنامه ونه لري دا به څنګه کیږي زه دې ته حیران یم چې هر څوک ګوري په خپل خولیو کې په خپل خولو کې همداسې لامده دي او چا سره خبرې نه کېږي ته ته لاره کې وګوري انسانان ټول غمګین موټران غمګین د ونو ته ګوري غم ورېږي د خندا او د مسکا تینا هغوی نه بیخي ره شوې ده اصلا او د هستې د بقا لاره ترې ورک دی چې څه به کېږي او امکانات پیسې راکړه ورکړه اصلا نشته پیسې نشته پیسې ورکې شوې داسې یو رقم ورکې شوې چې څوک پرې پوه نه شو
ډېره مننه آغلی امیل پر دې موضوع به خبرو ته دوام ورکوو خو زه غواړم چې د اوریدونکو پام پر همدې موضوع باندې اړوند یو راپور ته راوړم چې یو شمېر ښځې چې د خپلو کورنیو یوازینۍ ګټونکې دي دوی وایي چې په اوسني وضعیت کې د کور لګښتونه نسي پوره کولی او دوی د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې جګړو او ناامنیو کندې کړي او د کورنیو د پالنې دروند بار د دوی پر اوږو دی چې اوس دوی دغه بار نسي وړای ځکه چې کارونه نسته په دې اړه باندې به یو راپور ته غوږ ونیسو او بیا به وروسته خبرو ته دوام ورکو
رقیه وایي چې میړه یې موټر چلوونکی و او لرې پرتو کلو ته به یې خوراکي توکي د پلور لپاره وړل نوموړي وایي چې دی او میړه یې دواړه کار کوو او د خپلې کورنۍ د پاللو توان یې درلود رقیه چې د شپږو ماشومانو مور ده هغه مهال د صفاکارې په توګه په یوه روغتون کې کار کاوه نوموړي وایي میړه یې یو وار میدان وردګ ولایت ته په کار پسې تللی و خو بیا غړېدلی سترګې کور ته راستون نه شو تر دې چې په وینو سور مړه یې ورته کور ته راوړ رقیه زیاتوي نه پوهېږي چې میړه یې چا ووژه نوموړي وایي د میړه په وژل کېدو سره یې د دوی اقتصادي وضعیت خراب شو او د خپل ځان او ماشومانو د ژوند لګښتونه یې پر غاړه شول رقیه چې اوس د ودونو هوټلونو کې په ټیټ معاش صفاکارې په توګه کار کوي وایي
زه خپل د کور ډوډۍ ګټونکی وم ډېر سخت دی واقعیا سخت ځکه وایم زه د اوس ډېر په مشکل د میاشتې 5000 ګټم هوټلونو کې کار کوم او میاشت کې 200 راکوي د 200 باندې د کور کرایه ورکوم د اوبو برېښنا بل ورکوم خپل وکلن زوی ته قلم او کتابچه واخلم زه خپل خدای ته حیران یم چې څنګه یې پوره کړم
د رقیه په وینا د میاشتې 2000 افغانۍ د کور کرایه ورکوي او کله ناکله ګاونډیان له رقیه او ماشومان سره خپل ډوډۍ نیموي تر څو شپه په لوګه تیرې نه کړي دا وایي ډیری وختونه یوازې په وچه ډوډۍ خپل گزاره کوي نازبوبو بل خزه ده چې وایي شاوخوا دوه کاله وړاندې په کندوز کې د پولیسو پرنجر د ماین په چاودنه کې خاوند او زوی ووژل شول نازبوبو چې اوس د کابل په خیرخانه کې له یو معیوب زوی او یوې ځوانې لور سره ژوند کوي وایي خاوند آشپز و نوموړی ازادي راډیو ته وویل چې کله یې په کور کې د خپل میړه او زوی مړی ولید نو د کور له دوام پور څخه یې ځان وغورځوه چې لاس او ملای ټپي کړي او اوس هم د دغو فزیکي ټپونو له کړاو سره لاس او ګریوان ده نازبوبو وایي چې د خپل خاوند او زوی له مړینې وروسته به یې د خلکو په کورونو کې جامې مینځلې خو اوس د خپلې ناروغۍ له امله دا کار هم نشي کولی هغه وویل
لکه چې وم تللم جامې مې مینځلې کار مې کوه اوس څه کولی نشم نه پوهېږم مینه مې کمه ده چې کار کوم پلس پښې مې رېږدي
نازب بو وای چې بل زوی ورک دی او لڅو کلون رئیس په اړه معلومات نه لري. د دې په خبره د کابل په واټونو د پلاستیکي نقشو او قلمونو په پلورلو سره ځوان لور هڅه کوي چې د کورنۍ د اقتصادي مسولیت درون بار ته اوږه ورکړي. دغه مور او لور هم ازادي راډیو ته وویل چې د دوی هیڅ خپلوان ورسره مرسته نه ده کړې او لڅو میاشتو رئیس د کور کرایه هم نه ده ورکړې. د خپلو کورنیو سرپرست دغه میرمنې وایي د خپل ځان او کورنۍ د پالنې لپاره په یوازې ځان کار کوي، خو د دوی په وینا د طالبانو لخوا د ښځو په کار د محدودیتونو په لګولو سره د کار کولو فرصتونه دوی ته کم شوي دي. د یادونې دی چې طالبانو حکومت په ډیریو دولتي او نادولتي دفترونو کې د ښځو پر کار کولو بندیز لګولی چې له امله یې د هغوی کورنیو د ښځو عایدات چې میړونه یې د جګړو او ناامنیو قرباني شویو خورا کم شوي دي.
اوریدونکو تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د نور بس د خبرونه روانه ده. په دې خبرونه کې له موږ سره د ښځو د حقونو فعالانې اغلی حسنا روفي او اغلی اوژي امیل میلمنی دي. تاسې واورېدل چې یو شمیر ښځو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د خپلو کورنیو یوازیني ګټونکي دي او ځینې یې کونډې وې چې په دې راپور کې له موږ سره خبرې کړې وې او دوی ویلي وو چې څه ډول د جګړو او ناامنیو له کبله د دوی ژوند له خطر سره د دوی د کورنیو د اولادونو ژوند له خطر سره مخامخ شوی او اوس له څه ډول اقتصادي ستونزو سره دوی مخامخ دي. اغلی روفي، د کونډو ښځو پر ستونزو که په ځانګړې توګه باندې خبرې وکړو، په افغانستان کې شاید د کونډیانو شمیر تر نورو هیوادونو زیات وي ځکه چې جګړو او ناامنیو ډیر خلک وژلي دي. ستاسو په نظر د دغو ښځو حقونه څه ډول خوندي کېدای سي؟ د حکومت څه هغه مسؤلیت دی چې د دغو ښځو په برخه کې باید ترسره کړي؟
بل شکه چې په افغانستان کې د پرتلو جګړو او د پرله پسې جګړو د دې لامل شوی دي چې ډېرې ښځې کونډې شي او په کورونو کې اوسي. او په افغانستان کې دا شرایط اوس ویل شوی دي چې باید هر ښځه کله چې له کور نه وځي باید محرم سره اوسېږي، او دا قوانین مقررات ډېری په ولایتونو کې تطبیقیږي چې دا د کونډې ښځو لپاره ډېر مشکل به اوسېږي او ډېر په سختیو سره دي کولی شي چې خپل د ژوند نفقه تامین کړي. حکومت په افغانستان کې باید د دې ښځو لپاره جدي توجه وکړي او باید د دې شرایط ومني او د دې لپاره د کار زمینه برابر کړي. دا بیرته ګرځي د دې لپاره چې باید مکتبونه دروازه خلاص شي او همدارنګه د پانتونونو دروازه خلاص شي تر څو د دې شمیر ښځو وشکولي چې د خپل تعلیم د تعلیم په برخه کې زده کړې وکړي او بل دغه وکولي شي چې کار وکړي. او کله چې دا ښځې یا دا کونډې ښځې چې په ولایتونو کې یا په کابل کې یا په افغانستان کې کار کوي باید هیڅ بندیز د دې کار په برخه کې نه اوسي. مونږ د دې شاید وو چې ځینې ښځې په موسسو کې کار کول یا خپله په کورونو کې کار کول چې د کورونو کولای شو چې لاسي صنایع په بیلابیلو برخو کې کولای شو چې خپل لاسي صنایع په بازارو کې تولید وکړي، مګر بندیزونه محدودیتونه د دې لپاره چې ښځې نشي کولای چې بیل محرم څخه کورونو څخه ووځي، په خصوص په ولایتونو کې چې ډېر مشکل دا مشکل ډېر دی او ډېر په جبر سره دا تطبیقیږي، ډېر مشکل دی ښځو لپاره. حکومت باید دا بندیزونه په دې برخه کې ځکه چې متاسفانه تر اوسه په دې برخه کې کوم اقدام نه دی شوی دی او ښځو او نجونې روز تر روزه خپل روحیې له لاسه ورکوي او روز تر روزه په خپل کاري په برخه کې اغېزمن کیږي.
مننه اغلی روفي. اغلی امیل، ستاسو څخه ورته پوښتنه کوم، په داسې حالاتو کې چې د ښځو پر ژوند باندې محدودیتونه زیات سوي دي د طالبانو د حکومت رامنځته کېدو راهیسې، ستاسو په نظر د حکومت څه دنده ده چې د دغو ښځو په ځانګړې توګه د کونډو ښځو ستونزې حل کړي؟
د ملالکم د کونډو ښځو لپاره باید دوی یو برنامه ولري یا د اقل یو پروګرام ولري چې د دوی اقتصادي ستونزې لپاره یو دایمي پایداره لاره چاره وکتل شي چې دوی یا معاش ولري یا دوی په کار وګمارل شي چې دوی یو عاید ولري او خپل د ځان او د اولادونو نفقه برابر کړي. نو اوس چې زه فکر کوم تر اوسه چې دوی راغلي دي اصلا دوی غوږونه نه کوي، هغه کوي په دې ځان هم نه پوهېږي، په دې ځان هم نه آګاه کوي. یو څو ورځې مخکې یو نمایشګاه په کابل کې په هغه کې موږ مو ته باور وکړه چې دا میرمنې څه لاسي صنایع وو یا نورو تولیدي برخه کې چې دوی لاسته راوړنې درلودې، غرفې درلودلې، یعنی نیمایی ښځې وي. ته باور وکړه چې د هیچا مالونه سم خرڅ نه شو، زما هم غرفه درلوده. یعنی خلک به راتلل خوښېول، ویلې همدا دوی به ویل چې هماغه پروګرام دی فقط، ویلې څه خبره ده سم خرڅ کړو، ویل نه سیل کو بای کو نخر، فقط خلک راځي سیل کوي قیمتي بس اخیستی نه شي. همدا څلور پنځه ورځې همداسې تېره شوې، په د آخره ورځې کې کم کم هر چا که څه خرڅ کړه، حتی د غرفې پیسې چې هغه 2000 افغانۍ باید دوی پرداخت کړو د هغه پوره نه کړه. یعنی ښځې راغلي وو په یو شوق باندې چې دلته بازاریابي وکړي، دلته اړیکې پیدا شي د نور سره، او دا د دوی هغه محصولات د دوپاره خریدار پیدا شي، بازار پیدا شي. دا خو د یو هیواد د اقتصاد په پیاوړتیا لپاره، د توسید لپاره ډېر لوی خدمت دی چې ښځې موسم ملاتړي او داسې کارونه کوي. یعنی ډېر ښایسته لاسته راوړنې درلوده، بیخي جالب و. زما خپله ډېر خوښېده، زه نور غرفو کې ډېر ګرځېدم، اما خریدار نه و. داسې سوړ بازار و، زړه به دې تنګ شو. او زمونږ هم خپله دونه له فروشه مو کنه هغه وکړه، ښایسته و، خلک به راتلل، بیروبار به جوړو. اما یعنی خبره دلته ده چې دولتونه او حکومتونه د یو هیواد د داسې قشر دپاره چې جنګونه د نیم پیړۍ څه کم نیم پیړۍ کېږي، دومره ځوانان دومره نارینه مونږ له لاسه ورکړه، او خی دا څه وکړي د دې لپاره دغه ټولنه کې جرم جنایت به زیات شي، دغه ټولنه به بیا ناامنه شي، او دغه ټولنه به بالاخره یو حالت ته بلا شي چې د دې مهارېدل یو میاشت کې دوام وکړي باور وکړو مشکل دی. دولت هم فکر کوم چې د دې مخه نه نیول کېږي، ځکه ګولګه چې داسې بد شی دی چې هر کار ته انسان لاړ باسي، او ډېر حالتونه په خلکو باندې سخت راغلي دي او ډېر دردونکي دي. خلک په اقتصادي لحاظ دلته بیخي ځپل شوي دي، بیخي کړول شوي دي، لاړه تینه ورکه ده، حیران پاتې دي. عصبي تکلیفونه، رواني تکلیفونه په کورونو کې انسانانو کې چې وګوري پیدا کېږي. هر دوکاندار ته چې خلکو پور اخیستي دي، دوکان خالي شوي دي، حتی پور سوکر کولی نه شي، بیرته یې وچې ورنه کې دوکان خالي دي. داسې حالت دی، دا به تر کومه دوام وکړي؟ دا بالکل دردونکی دی. زه وایم چې دغه اوس حکومت ورته وایو، نو دوی باید په دې غور وکړي، د خلکو ته امید ورکړي، ډاډ ورکړي. دغه کونډو ښځو دپاره باید دوی د کار زمینه مساعده کړي، یا دوی دپاره یو معاش وټاکي، ځکه دوی د کور کرا ورکوي. اکثرا ډېر غریب دي، 99% غریبان دي، خپل اولادونه مکتب ته لیږی نه شي، او د هغوی د وچې ډوډۍ توان نور نه لري. دې لپاره زه فکر کوم که داسې دوام وکړي، دغه ټولنه بیخي یو ناورین خواته ځي، بشري ناورین دی. همدا اوس چالان دی که خلک نور هم تماشا کوي، دلته به انسانان د ولږې نه به همداسې پتوي، او دوی ته به وایي چې دا څنګه مړ شوی دی. او د دې توان نه لري چا ته خپل که د مرض د تکلیف نه چې ځمکه کې کونه غورځېږي، دوی د ډاکټر د فیس توان نه لري، او دوا خو اخیستی نه شي. نو رقم چې کېږي باید وزغمي، تر هغو چې به ولویږي په ځمکه او بالاخره تباه او برباد شي او مړ شي. نو دا څومره سخته ده، هغه خو د دې د خپل د تداوي امکانات نه لري، د خپل وچې ډوډۍ، دغه وچې ډوډۍ، دغه څوک چې ویټامین نه اخلي، پروټین نه اخلي، وجود یې ښه ضرورت لري، بالاخره مریض کېږي که نه. خو د دې حالتونو د پای هیڅ څوک نشته چې یو تدبیر ونیسي. یو ورځ په تلویزیون کې ووایي چې موږ د دغه خلکو د پاره چې موږ ستونزې لري، موږ خبر یو، با خبر یو چې په څه حالت کې دی، موږ به دغسې پروګرام ورته وګورو، موږ به دغسې زمینه د هغه وګورو، مګر څه نه اورو.
بله ډیر مننه اغلی امیل زبرت تاسو ترازم اغلی روفی د اغلی امیل د خبرو په دوام باندې ک تاسو د خپل شا او خوا په اړه باندې داس کیسه راته وکي چې تاسو زموږ اوریدونکو ته ویل غواړي د شذو د خراب اقتصادي وضعیت په اړه باندې چې تر څو د ژغ تر مسؤلینو پر ورسیږي او په دې اړه باندې کوم اقدام وسی.
مننه. موږ په کابل کې د کابل بین المللي نمایشګاه شاهد وو او په دې نمایشګاه کې موږ هم ونډه درلودل. زه د دې شاهد یم چې یو تجارت پیشه البته د ښځو په برخه کې ماته ویل چې په ننګرهار کې داسې نمایشګاهونه هیڅ نه ایجادیږي. لامل څه ده؟ ول هلته اصلا داسې ښځو لپاره حق نه ورکول کېږي چې داسې نمایشګاه اوسېږي او هغوی ګډون وکړي او شي کولی چې د هماغه خپل لاسي صنایع هلته خرڅ کړي. او هلته بندیزونه ډېر دی او کله چې ښځه له خپل کور نه څخه وځي باید محرم یې ورسره اوسېږي، برقع یا چادري هم ورسره باید اوسېږي. نه شي کولی چې خپل لاسي صنایع په ازاده ډول خرڅ کړي. مونږ ته دې شاید چې په ولایتونو کې ښځو ډېر په بندیزونو سره مخ دي او په کابل کې هم همداسې. کله چې یو فرمان امر تطبیقیږي په ټولو ښځو باندې، په ټولو نجونو باندې ډېر منفي اغېزه کوي. او همداسې د زده کوونکو په برخه کې په نمایشګاه کې په بېلابېل برخو ونډه درلودل. د زده کوونکي د مکتبونو زده کوونکي راتلل چې د شپږم ټولګی ځکه چې زده کوونکي په هر چیرته چې وینم حتمان مشتري خبرې کوم او د هغوی د وضعیت نه پوښتنه کوم. یو زده کوونکي د شپږم ټولګی زده کوونکي و ورسره خبرې مې کړې چې څنګه ده نمایشګاه، څنګه ده ستاسو درسونه ولیدا؟ خو ډېر ښه ده، خو نه پوهېږم چې زه د سږ کال کله چې تیر شي او نه پوهېږم چې بل کال ته زه به مکتب ته لاړ شم که لاړ نه شم. آیا بل کال زه هم د دې فرصت به ولرم چې د مکتب لادرس نه داسې زه ته برا شم که نه؟ او همداسې کله چې موږ مکتبونو ته تلو او هلته مو قرتاسې توضیح کول، هلته هم زده کوونکي تر اوسه چې زما یادېږي ټولې د دې هیله مند و کله چې د دا کال دا سږ کال یا پیلېږي دا هر کومې به اوم صرف به خپل شروع کوي او خپل زده کړې به پای ته رسوي. خو متاسفانه چې دا تر اوسه نه دی تضبیق شوی. د دې زده کوونکو د دې د پوښښ لپاره بېلابېل فرمانونه ایجاد شو، دا تطبیق دا امضا شو، مګر د دې لپاره چې مکتبونه شروع شي او همدارنګه پوهنتونونه شروع شي هیڅ کوم اقدام نه دی رامنځته شوی دی. او کله چې موږ د خپل د نسل د خپل د همنسلانو ته ګورو، بالخصوص د نجونو لپاره چې ګورو چې په بندیزونه دي، په محدودیتونه دي، د دې کار بند دی، د دې تحصیل بند دی، د دې همداسې روحیه، د دې روحیه کله چې موږ ګورو، د دې ستړې روحیه کله چې ګورو، واقعا چې ډېره دردمنده تیریږي. او ځینې وخت اصلا هیڅ کلمې او هیڅ جمله موږ نشو کولی چې ووایو چې حکومت دغه اقدام باید وکړي. حکومت اخپله دیږي چې د یو هېواد ترقي د هېواد ښځو او د هېواد ټولو ځوان نسل سره دی. او کله چې دا بندیزونه رامنځته کېږي بېله شکه چې دردمند دی او زموږ ویل هم تر ځایه پورې اغېزه کوي. او کله چې حکومت ونه غواړي چې د نجونو پرمختګ وکړي، ښځې پرمختګ وکړي، موږ نشو کولی چې نور کوم کلمه او یا جمله ورته ووایو.
مننه اغلی روفی. اغلی امیل، ستاسو پام د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یو راپور تر اړوم. په دې راپور کې وړاندوینه شوې و چې کچيري په 2023 کال کې له افغانستان سره د تیر کال په څیر د 3.8 میلیارد ډالر مرسته وسی، نه خالص داخلي تولید به 1.3% لوړ سی. خو که د طالبانو د سخت دریځو کړنو له امله مرستې 10% کمې سي، نه خالص داخلي تولید به 0.4% نور هم کښته ولاړ سي. ستاسو په نظر دغه څونه مهمه ده چې د افغانستان د اقتصاد په خاطر باندې او دا چې نړیوال د افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي، په دې برخه کې څومره مهمه ده چې طالبان باید د خپلو دا ډول لکه د ملګرو ملتونو په وینا د سختګیرانه پالیسیو څخه لاس واخلي؟
متاسفانه زه چې دوی ګورم ته به وایي چې دوی د خپل هېواد وګړو سره دښمني کوي. انسانان دوی خپل هغه
دریس کله هغه چې او کولای شو فشار راوړو چې که تاسو میرمن ته اجازه ونه کړئ نو موږ کومکونه بندوو. تاسو باور وکړئ چې هر یو هر چارواکی هر ویان په ډېر ډاډه زړه ویلی موږ ضرورت نه لرو. دا زموږ کلتوري مسله ده او دا زموږ داخلي مسله ده کې بندوي یا نه بندوي. دې ویل چې ضرورت لرو دې باید جاري وساتي. اما هغوی شرایط ایښې وو یعنی دومره هم دوی ولکه چې خیر دی دوی به د ایجاب سره راشي دوی باید صحیح ده. ما داسې فکر کوو چې دوی به شرایط په خپل خوښه باندې دوی دپاره آماده کاندي او دوی به ووایي چې دا خو بیخي ضرورت دی ځکه مونږ اقتصاد وو دغه نظام د بانک کو دغه راکړه ورکړه او دغه پیسې او دغه حالات چې اوسوینو او که دا هم قطع شي خو دا خلک مري که نه مسئولی څوک دی؟ خو جوابوی الله ته مونږ یو دغه خلکو ته مونږ یو ځکه حکومتونه خو د همدې دپاره چې خدمات یې راکړي هم د دوی مسؤلیت لري د دوی د هوساینې دپاره د دوی د انتظام د ژوند د ټولو ذمواري لري دوی. نو ما ویل چې دوی به خپل دریځ بدل کړي دوی به شرایط نور هم دوی ته به ووایي چې که ایجاب مراد شي که د دوی ځایونه بیل شي که داسې وشي که داسې وشي که دوی یوازې ښځو دپاره په تماس کې اوسي نو ښه به وي. نه مګر ما داسې انتظار درلود چې ومې ولیده دوی بې تفاوته او په بار بار بې تنایي وښودو او ورباندې قطن تاثیر یې نه کوو که بندوی یم. یعنې دوی خو ویلې په ښکاره ډول چې که بندې نه کړي ښه ده ځکه چې مونږ ضرورت لرو شرایط داسې دي. اما دوی هېڅ داسې نرمښت ونه ښوده چې دا ښځې او کار به وکړي. نو په دې مو نه شوه بلاخره بعضې محساتو وویل سره له دې چې دوی ښځو ته اجازه ورنه کړه خو بیا هم هغوی وویل چې مونږ دا خپل کومکونه یو څه جاري ساتو ځکه افغانستان په ډېر بد حالت کې دی په اقتصادي ډول په مصونیت د غذایي نه لري او سخت خلک د لوږې سره مخ دي. نو نه پوهېږم چې نړیوال کې د هر طریقې نه دوی کار واخیسته چې ښځې باید هغه شي او فشارونه یې راوړه خو دوی خپل دغه فشارونو ته هېڅ اصلا خپل اعتنا یې ونه کړه او پام یې ونه ساته او تغییر یې ونه کړه. او افغانستان کې هغه ښځې چې په دې برخه کې کار کوو نړیوالو سره ته باور وکړي چې زیاتره یا تا اتیا فیصده هغه نجونې وو چې ټول کورنۍ ته یې نفقه برابروله کار یې کوو او وړتیا یې ترلاسه کړې وو تعلیم یې کړی وو. زموږ په خپله کورنۍ کې داسې یو کس ته چې هغه د یو ماسي رئیسه وه پلار یې وزګار وو مور یې بالاخره د کار نه جوابه شوه او ورور یې محصل وو خور یې متعلمه وه دغه ټولو د کور نفقه او دا شیان یې په غاړه وو. کله چې هغه په کور شوه دومره سخته شوه دومره دوی ایران پاتې شي چې اوس به څه کوو بلاخره به څنګه کېږي. یعنی ډېره سخته ده اکثریت خپل کورنۍ ته نفقه برابروله د خپل کورنۍ سره یوګه ورکړې وه خپل ځان ته خپل ټولنې ته وطن ته کار کوو. هغوی خو هغه وخت هم په ایجاب کې وو شرایط یې داسې وو چې د ښځو سره یې کار کوو زیاتره. نو واقعا دغه خواشینوونکی دی چې نړیوال ته هم نړیوال هم ویني چې مونږ په څه حالت کې یو باید دوی خپل مرستې هغه نه کې ونسپموي د افغانستان نه ځکه هغه کسان چې د مرګ نه ژغورل کېږي د دوی په کومکونه زه وایم چې زه پوهېږم چې بنیادي کومک نه کېږي دغه چې دوی کومک کوي سرسري و روبینایي او فقط هغه د څو هغه دپاره دوی دپاره د اشتغال زمینه او د کار زمینه نه شي برابرولی او داسې یو برنامه نه هغه کوي چې دوی داسې مفتخور او په دې رقم باید دوام ونه کړي. اما متاسفانه ده چې ډېر وخت نه چې خلکو هم نارې سوري کړي دي چې باید دا په دې ډول ورنه کړل شي ځکه افغانان بیا همداسې اموخته کېږي. اما اوس په دې شرایطو کې دا حالت ته دوام ورکول ډېر ضروري کار دی او دوی باید دغه خلک چې اړمن دي دوی باید ناهیلي نه شي ځکه د دوی د حیات مسله ده او انسانان به ومري دي نه وروسته د ولږې نه. اوس هم هغه فقر غذایي سره مخامخ دي. دوی صرف د وچې ډوډۍ او ژوندي پاتې کېدلو دپاره خپل مبارزه کوي چې ژوندي پاتې شو او دا هم دوی په سخت حالت کې دي. دومره باعزته خلک ډېر ښه خلک چې یو وخت توان د کار او د ښه تحصیل یې کړی وو اوس دونه عاجز شوي دي او دونه احتیاط شوی دی چی بیخی رن جوری بیخی اوز خلاره تینوره کده و بیرون تاگم مشکل ده و سرکم لارچی اگر چی پیسی نداری خود تاگم یو سه امکانات واری سرکم لارچی پس تز وزرونه و پیدا کی سرکم ووزی اوز خو مونگه دلت بیخی لکه چی اسیر ووزی دا خو ډیر سخت ده واقعا دا ډیر او نړیواله ګوري او تماشا کوي خپل خبري کوي هم په عملی ډول د دې په ژوند باندې تاثیر نه کوي زموږ ژوند ورځ تر بلې خرابېږي او ختيږي نه
مننه اغلی امیل اغلی روفی د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د پراختیاي پروګرام یو بل راپور ته هم ستاس پام راړم دغه راپور دوه کاله مخکې خپور سوی او یو ارزونه یې اټکل کړی و چې په دې راپور کې راغلی و چې د کار کولو څخه د شوزو منع کول به د افغانستان د ناخالصو عوایدو تر یو میلیارد ډالرو پورې یا چې 15% پورې د دې هیواد ملي اقتصاد ته زیان ورسوي په دغه راپور کې غوښتنه سوې و چې په کورنیو ناخالصو عوایدو کې د راتلونکي زیان د کمیدو لپاره د ښځینه مرستندوی کارکوونکو څخه د محدودیتونو د لرې کولو په شمول ټولې کورنۍ سرچینې فعالې سي. ستاسو په نظر پر دې برخه چې اغلی امیل خبرې وکړي چې څومره مهمه ده چې د مرستندوی ادارو او د مرستو په خاطر باندې باید د شوزو پر کار باندې محدودیت لري سي د پر دې برخه کې تاسو خبرې وکړي چې د افغانستان د خپل ناخالص اوایدو د زیاتولو په خاطر باندې څومره مهمه ده چې شوزي باید د کاري قوی برخه سي او دوی دغه حق ولري چې د افغانستان لپاره نه یوازې بلکې د ځان او د خپل انفرادي مالی مرستې خاطر باندې د خپل کورنۍ په خاطر باندې باید کار وکړي.
بیل شکه چې څنګهونه په بیل بیل برخو کې د خزو لپاره د خپل هیواد لپاره ګټمند او د خزو لپاره چې په مستقل ډول په هیواد کې کار وکړي دا فائدہ لري او بیل شکه چې د اقتصادي په برخه کې اغیز لري. ممکنه چې په نوای کابل کې پر مشبه کې ګډون مو درلودل د حکومت یا چارواکي راغلی او خپلې وویلې چې ښځې د افغانستان کې 60% کولی شي چې په اقتصادي په برخه کې اغیز ولري او همدارنګه موږ تل دا اوریدلې یو چې ښځو په بیلابیلو برخو کې کولی شي چې پانګونه وکړي کولی شي چې کار وکړي او کاري د نورو په حساب ډېر اغېزمن دی خو متاسفانه په دې برخه کې هیڅ عملي اقدام نه دی شوی. دا موږ شاید یو چې نړیوال د ښځو لپاره بیلابیل پروژه مخته کوي او بیلابیل پروژې حکومت ته ورکوي چې د ښځو لپاره او د دې پانګونو لپاره باندې اغیز ولري. مګر هیڅ کوم پروژه د ښځو په ژوند کې عملي او اساسي اغیز نه ده کولی. هغه رقم چې اغلی امیل ویلي چې دا پانګونه یا دا پیسې چې کله چې افغانستان ته راځي او د ښځو په آدرس لپاره راځي یوازې په ساده ډول یا ډېره په اما په دلی چې وای بخور نمیر په شکل په ټول لپاره ورکول کیږي هغه هم یو شمیر یو ډیر کم په ټول لپاره ورکول کیږي چې هغه هم هیڅ کوم فائدہ نه لري او هیڅ کوم اغیز نه لري. کله چې نړیوال پوری د کانفرنسو په اقتصادي په برخه کې پرمختیا وکړي او همدارنګه د افغانستان حکومت کله چې په بیلابیلو مجلسو کې د تجارانو په مجلسو کې وای چې باید پانګونه وشي او عملی اقدام چیرته ده؟ عملی اقدام که چې د اقتصادي په برخه کې باید اغیز ولري هغه چیرته ده؟ هغه کله تطبیق شوی ده او کله تطبیقیږي؟ بله شکه چې دا برخه د ښځو لپاره اغیزمنده یوازې د ښځو لپاره نه بلکې د نورو نجونو لپاره. کله چې د یو هیواد ناخالص عواید ډیر شي یو ښځه وکولی شي یو نجونه او یو نجلۍ وکولی شي چې په یوه برخه کې پانګونه وکړي هغه کولی شي چې نورو ښځې نورو نجونو په بیلابیلو برخو کې شامل کړي او د کار زمینه ورته برابر کړي. خو متاسفانه په دې برخه کې جدي توجه د حکومت لخوا نشته او همدارنګه نړیوال یوازې دا یاد لري چې یو آمار ورکړي او یو آمار منتشر کړي چې دومره تغییرات راغلی دی دومره اغیز کړی دی او باید اقتصادي زمینه نور پرمختیا وکړي. خو متاسفانه عملي اقدام هیڅ نه دی شوی دی او د افغان ښځې په دې حیران دي چې حکومت ته وګوري یا نړیوال ته چې متاسفانه دوه برخې هم حکومت هم نړیوال افغان خوځو ته نه توجه کړی دی او دوی پاتې دي او دا سخته شرایط.
مننه آغلی روفی. آغلی امیل تاسی یادونه وکړه او آغلی روفی هم یادونه وکړه مخکې چې شوزو پنندارتون کې ګډون کړی وو او خلک هم هلته راغلی وو. آغلی روفی وویل چې د طالبانو یو استازی هم و دغه نندارتون ته راغلی وو او خبرې وکړې او د شوزو د په اقتصاد کې د شوزو پر اهمیت باندې وویل چې 80% ښځې اغیز لرلای سي. آیا شوزو له دغه استازی سره خبرې وکړې او هغه غوښتنې ورسره طرح کړی چې دوی لري د خپل اقتصاد په برخه کې؟
مننه کوم. خبره په دې کې ده چې چارواکي خو زیات راغلل هغه چې په استایي کې خبرې وکړي او داسې یادونه یې وکړه. نور هم راغلل، وزیران راغلل، باربار وګرځېدل پارک او فی باندې تا ته د ښځو خپل ستونزې ورته یادونه وکړه، خپل هغه چې کوم مشکلات سره چې دي مخ دسی زیاد جدی نیو چی دی توجه کی یا یو چاعت ہوئی چی تا یا سکر کرتا ہوئی یا خوالا خواسر چی کن کسان چی یادرش ہوئی سی بس خواه خوابی کهو نو خوابی پدی کده چی دوی هم گرزیدل اغا خپل حضور فیزیکل خلکو تای خودل چی منگم دسی علاقه لرو منگا گرزو منگا مسئولیت لرو منگا علاقه من دیو چی نارینا و خزی لاستر اوڑنی لری او دی واد پر مختق بپاره د انکشاف لپاره د اقتصادي لحاظ او ښځې چې بیا دوی ته اجازه ورکړې دی او د بازارونو کې مثلا خپل هغه محصولات خرڅلو ته راوړي. په دې هم فکر کوو چې یعنې موږ خو دې برخه کې څه نه وایو. خو زه وایم چې دې کې څه خبره ده چې ته او ته داسې ښځې پرېږدي، فرق په څه کې ده چې هغه بایومتریک دپاره پرېږدي یا مثلا په ځینې ځایونو کې د تلاشۍ دپاره پرېږدي، په ځینې اداراتو کې خال خال پرېږدي او دلته تجارت دپاره یې په بعضې مواردو کې مثلا یا په مرکز کې په اطرافو کې خو یو څه بیا محدودیتونه بیخي زیات دي چې هغوی ډېر ستونزې سره مخ دي، دوی ته اجازه ورکوي. اما په عام شکل ښځو ته اجازه نه ورکوي چې کار وکړي او د ښځو ملاتړ نه کوي. مثلا وزارت زراعت چې زما د کار پورې مربوط ځای دی، هلته چې لاړو مهین صاحب سره خبرې وکړې، مهین صاحب ډېر په افتخار ویلې، ویلې مونږ د اقتصاد خانواده کې چې کوم ښځې کار کوو متخصصینې وې، همدا اوس په ډېر عزت مونږ په کورونو کې کېنولي او هغوی ته معاشونه لیږو. دومره مونږ د هغوی قدر کړی دی. ما مداخله وکړم، څه قدر دې کړی دی؟ هغه چې څه کوم علم پوهه دې په دې لاره کې درلوده، هغه ټول هغه لاسه یاده وځي، هغه له منځه ځي. او دا خو هغوی به خوشحاله نه وي چې مفت پیسې په کور کې راځي یا څنګه. اول خو ستا څو رقمه د هغوی معاشونه کټ کړه او بیا رسول هغوی څونه په ستونزمن شکل دي. هغوی چې راځي په څه رقم په چادریانو کې یو ورځ دې ټاکلی دی چې دا حاضري یو میاشتې دا کوي، دا ټول ستونزې دي. مالې هغوی پرېږده چې نور شیان زده کړي او نور علم پوهه په دې برخه کې ترلاسه کړي او هغه خپل څه تجربیات چې لري هغه په کار واچوي ټولنه کې، چې څوک علم ترلاسه کړي د کور دپاره یې نه ده کړي چې قرار په کور کې کښېني څوک ورته معاش ویسي. دا کوم افتخار نه دی او دا تا کوم ښه کار نه ده کړی. خو زما باندې پستا زموږ مشره یې وغوښتله، ډېر راسو چې دا ولې دومره جدي شوه، ولې داسې خبرې وکړي، بیا هغه لږ ارام کاغذ. نو خبره په دې کې ده چې زه بیخي دوی ته حیران پاتې کېږم چې ما د پارښتې اجازه راکوي چې زه بازار کې زه هلته دوکانداري کوم. خو زما هغه کس چې متصدی دی او هغه څوک چې متخصصه ده او هغه برنامه او هغه پروژه ماته راکوي، هغه دې په کور کې کېنولې ده او نارینه ته ما نه پرېږدي چې زه د هغه سره خبرې وکړم. نو طبعاً چې زمونږ کارونه شاته وړېږي، زمونږ کارونه انکشاف نه کوي، مونږ د ډېر ستونزو سره مخامخ یو. هغه وزارت ته هم چې ځو په ډېر سخته په توی بندیخانې ته ځو، بیا سل رقمه پوښتنې کوي چې چا سره ځي او فلاني ورځ کې راشي او بستاني ورځ کې راشي او دا وکړه هغه وکړه. یو وخت زمونږ خپل کور و، مونږ هر دفتر کې بلد و، هر کار به هر چا سره هم چې کار درلوده ډېر په آسانۍ به مونږ لاسرسی درلوده هغوی سره.
د هغوی د پروګرامونو سره مونږ به خارج ته لیږل کېدلو، مونږ په نورو هېوادونو کښې به نمایشګاه ګاهو ته اشتراک کوو، نورو هېوادونو کوپراتیفونو د دې لیدلو دپاره به پروګرامونه وو، مونږ به نورو هېوادو ته تلو، د هغوی زراعت، د هغوی میکانیزه شوي زراعت چې افغانستان د تاریخ په اوږدو کښې یو زراعتي او مالداري هېواد و، دلته نوي لاسته راوړنې چې جهان پکې کار کړی دی او سهولتونه یې رامنځته کړي دي، ساینس ټیکنالوژي چې کوم کار د زراعت او د مالدارۍ په برخه کې کړی دی، د هغه نه با خبرېدل، هغه نوي امکانات وطن دپاره راوړل، او د خپل زراعت د دې ابتدایي حالت نه د دې بدوي حالت نه ویستل، دا خو لوی لوی پروګرامونه غواړي، دا خو کار غواړي، دا خو داسې نه کېږي چې ښځې کښېنه او هغه نارینه هم د مونږ نه بهتر حالت لري. په همغه وزارت کښې هم داسې کسان یې راوړي دي بېچاره چې هغه ملا مولوي دی چې هغه کمبخت نه متخصص دی نه په دې پوهېږي، بس چوکیانې دي په همغوی باندې ډک کړي دي، او پخواني خلک خال خال چې دي هغه هم داسې ډارېږي د دا نه مونږ سره خبرې نه کوي، حیران پاتې کېږي دا وطن کوم لوري ته روان دی او بالاخره مونږ به څه کېږو، څنګه به آخر به څه کېږي، څومره به تحمل ولرو، مونږ خو د نابودۍ د نیستۍ او د تباهۍ کندې ته ور وغورځېدلو، دا خو په دې رقم نه کېږي که څومره دوام کوي او خلک ورته بې تفاوت پاتې کېږي، نړیوالې ګوري، خلک یې ګوري، اوس هغه دنیا نه ده، دنیا اوس پیشرفت کړی دی او ټولو ته هر څه دغه دردونه دغه دغه نیمګړتیاوې دغه محدودیتونه دغه ظلم زور دغه نادودي چې په مونږ روان دي، مونږ هم انسانان یو، دغه دغه خلک ګوري که نه.
مننه آغلی امیل. آغلی روفی، تاسو واوریدل چې آغلی امیل یادونه وکړه چې طالب چارواکي د ښځو خبرو ته هیڅ غوږ نه نیسي او غوږ پر نیسي خو جدي نه نیسي، ستاسو په نظر څه کېدلی سي چې د طالب چارواکو سره ښځې کښېني او یو موقع ورته برابره سي، یو فرصت ورکول سي چې دوی حد اقل خپله خبره تر هغوی پورې ورسوي او د جدي اقداماتو غوښتنه ځینې وکړي؟
کله چې یو حکومت په دې ډاډ ورسېږي او دې خپل ځان په دې ډاډ تصور ورسېږي چې مونږ ښځه نه غواړو، مونږ نه غواړو چې ښځه په جامعه کښې په ټولنه کښې فعالیت وکړي، او غواړو چې د یو ټولنه او د یو مملکت نیم برخه فرج اوسي، نو د هغوی لپاره د بېلابېل پیشنهادونو د بېلابېل حل لارې مخته کول زما په نظر سره هېڅ کوم اغېزه به ونه لري، ځکه چې تر اوسه مګر چې د نړیوال حتی یادول د ښځو په برخه کښې اصلا سم خبره به نه اوسېږي، ځکه چې دوی هېڅ وخت د ښځو لپاره نه دی کار نه دی کړی، نه کوي او هېڅ وخت به نه کوي، خو د نړیوال ټینګار او همدارنګه د افغان ښځو ټینګار کله چې مجلسونه کښې یاد شوی دی او همدارنګه په رسانیو کښې چې د افغانستان ښځې په محدودیتونو بندیزونه دي، حتما بېله شکه چې حکومت دې ته متوجه شوي دی چې د هېواد نیم برخه د ټولو برخې څخه د تعلیمي په برخه کښې د کار په برخه کښې د منځته تلو ته اړ شوي دي او ضایع کېږي، خو متاسفانه کله چې حکومت همدارنګه چې په لومړی ځل طالبان په واکمني ورسېدل مکمل دروازې د پوهنتونونه بند شو، د مکتبونه بند شو، تر څو چې د دې حکومت په عوض بل حکومت په واکمني ورسېدل ټول ښځې په خپل کورو کښې وو، همدارنګه مونږ کولای شو چې وګورو او د هغې د لومړنی حکومت پایله وګورو او د دې بل حکومت کله چې واکمنۍ ته رسېدل، په دې ټول ډاډمن دي او ټول پوهېږي چې ښځې بیا هم په دې حکومت کښې هېڅ کوم حق نه لري او هېڅ کوم برخه نه شي کولی چې په مستحکم شکل یو برخه کښې کار وکړي او یا په خپل حقونو څخه دفاع وکړي، حکومت دا رسېدلی دی چې او خپل ځان یې ډاډمن کړی دی چې مونږ ښځه په چارواکو کښې په ټولنه کښې نه غواړو، او کله چې دوی نه غواړي زمونږ د لارې د مسایلو لپاره د حل لارې پیشنهادول یوازې په خبرو باندې او یوازې په متنونو باندې تمامېږي، کله چې کله چې یو غوږ نو سي چې د خزو غوږ خبرې په غوږ ورسي خو مونږ کولی شو چې د حکومت لپاره دا پیشنهادونه وکړو چې مجلسونه جوړ کړي او دا وي په نړیوال ته دا وي چې په افغانستان کې هیڅ کوم بندیزونه هیڅ کوم محدودیتونه په افغانستان کې نشته. کله چې یو حکومت په یو هیواد کې واکمنۍ ته رسیږي د هغوی څخه خلک راضي اوسېږي او خلک د حکومت څخه راضي اوسېږي. هیڅ دې ته اړ نه کېږي هیڅ کوم یا او هیڅ کوم حکومت دې ته نه کېږي چې په بل حکومت باندې انتقال ونیسي او ووایي چې ستا خلک ستا په هیواد کې ستا په سرزمین کې ستاسو څخه ناراض دي. د طالبان حکومت په افغانستان کې د ښځو حقونه پلي کول، که د ښځو حقونه په رسمیت پېژندل، که ښځو په ښوونځیو کې همداسې په پوهنتونو کې ورته د تعلیمي په برخه کې زمینه برابرول، هیڅ نړیوال هیڅ حکومت نن نشي کولای چې په افغانستان حکومت باندې خبرې وکړي او همدارنګه هیڅ حکومت دا اجرات نه کول چې د افغانستان څخه بهر په نورو هیوادونو کې د افغانستان لپاره مجلسونه جوړي. دا په کوم منطق ځایږي او د کوم جرات او کوم زړه دا تحمل اولی شي چې د خپل هیواد په یا کوم واکمن قدرت دا کوم غیرت دا ګوري چې د دې لپاره نور مجلسونه په خپل هیواد کې دایریږي او دې ورته ډېر خوښ دي چې موږ لپاره.
بله
سلام
ډیره مننه اغلی روفی. اوریدونکو د ازادي رادیو د نور بستی خبرونی وخت هم نور پای ته رسیږي. زموږ له دواړو ملمنو اغلی حسنا روفی او اغلی اوجی امیل څخه ډیره مننه کوم چې په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو. د خدای په امان.